په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي مرکز د 2 وژل شوو کارکوونکو عاملین پیدا نه شي او مجازات نه شي، د دغې عالي ادارې لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر اعدام شي سخت عواقب به ولري. په ایتالیا کې د وسترو صنعتي هیوادونو او منځني ختیز او په منځني ختیز کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د مخالفینو د ائتلاف د یو شمېر غړو د نننیو خبرو له حاله مخبرو. دوهنیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو عزیزانو هم د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. د 9 کلن اوزبک رحمت اکلیلوف مدافع وکیل وویل چې ماکلې اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړ. خو لومړی اکرام الله اکرام ته ور ورکو چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د کڑکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت حکومت قومي مقررې تر سره کوي. ټاکل شوی و چې تیر ورځ د حزب اسلامي 9 شپېته تنه بندیان له بنده خوشي شوي وای. خو دا حزب وای تر اوسه هیڅ بندي نه دی خوشي شوی. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډه جوړه شي. اهم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی د کڑکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د موجودیت لامل قومي مقررې ترسره کیږي. د ولسمشرۍ معنی د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد په لویو مسلو کې د حکومت د مشرانو نظر یو دی. د هغه په خبره د انتخاباتو د قانون توشي او د الکترونیکی تذکرو د ویش د کار پیل هغه سوچ د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي په نتیجه کې نهایي شول.
د ملي وحدت حکومت مشرانو په ډیرو جنجالي مسایلو کې همکاري او تیرې دنه کړې ده، لکه د انتخاباتو د قانون بحث، د الکترونیکی تذکرو مسله او همدارنګه د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع. دوی په شریکه کار کوي او په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې د نظر یووالی موجود دی.
دا په داسې حال کې ده چې د کڑکېچ نړیوالې ډلې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې د 2.5 کلونو په تیرېدو سره اوس هم په لوړه سیاسي کچه د حکومت راتلونکي متزلزل دی. په دې راپور کې همدارنګه راغلي چې حکومت په کورنیو اختلافاتو د نه همغږۍ له ستونزو او د وسلوالو مخالفانو د مخ پر زیاتېدونکي فعالیت له ګواښ سره مخ دی. ټاکل شوی و چې تیر ورځ د حزب اسلامي 9 شپېته تنه بندیان له بنده خوشي شوي وای. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. د دې حزب ویان حمید عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل په تفاهم لیک کې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره 2 میاشتې مهلت ټاکل شوی و چې تر اوسه نه دی عملي شوی. دی وایي دوی هیله لري چې د حزب اسلامي ټول زندانیان پرته له قید او شرطه خوشي شي.
د حزب اسلامي دریز دا ده چې د سولې د توافق نامې او د جنیف د کنونسیون په اساس د جنگ له ودرېدو او د سولې د اعلان سره سم باید دولت ټول بندیان خوشي کړي وای. په توافق نامه کې 2 میاشتې ضرب الاجل ټاکل شوی و چې متاسفانه دولت پرې عمل نه دی کړی.
د حزب اسلامي او دولت ترمنځ د تفاهم لیک د عملي کولو کمیسون په دې اړه لا سند ویلي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډه جوړه شي او په کې به د اپټیکا ترڅنګ په یو شمیر نورو سوداګریزو تړونونو هم بحث وشي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2 اړخیز او نړیوالو تړونونو بحث وشي.
د دې ناستو هدف په سوداګریزه برخه کې د نورو اسانتیاو رامنځته کول او له پاکستان سره د 2 اړخیزو او 4 اړخیزو موافقت نامو عملي کول دي.
اپټیکا د اپټا تړون تخنیکی برخه ده. دا تړون د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 میلادي کال کې د 5 کلونو لپاره لاسلیک شو چې لمخې افغان سوداګر کولی شي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګي له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ اسیا ته لیږلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزه راکړه ورکړه کې کمواله راغله ده. کورنی خبرونه پای ته ورسیدل. د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
آزادي د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ له هغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو ملاتړ کوي. جیوه یو وسترو صنعتي هیوادو څو ساعته مخکې تر دې دا اعلان وکړ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ماسکو په لور روان شي. د جیوه د بهرنیو چارو وزیرانو د ایټالیا په شمال لویدیځ ښار لوکا کې د ترکیې، سعودي عربستان، متحد عربي امارات، اردن او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره یو ځای غونډه وکړه. د منځنی ختیځ دغه پنځه هیوادونه په سوریه کې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي. په روسیې باندې فشارونه دي چې د بشار الاسد له ملاتړه لاس واخلي. په تېره بیا چې تېرونی د اسد رژیم د یاغیانو پر بشار ګوټي د کیمیاوي وسلو برید وکړ. بریتانیا او کاناډا ویلي دي چې پر روسیې د بندیزونه سخت شي که چېرته د اسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکوي. د نه دېرش کلن اوزبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل وویل چې موکل اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز سټوکهولم کې تیره اونۍ تروریستي برید ترسره کړ، لارې یې برم تکړه، پر خلکو یې وروسته او څلور تنه یې ووشل. مدافع وکیل خبریالانو ته وویل چې اکیلوف نن د محاکمې په غونډه کې چې دا مسله یې څیړله چې اکیلوف په توقیف کې پاتې شي که نه شي اقرار وکړ. د محاکمې د اسنادو له مخې اکیلوف د ازبکستان دی. د اپریل په اومه د سویډن په مرکز سټوکهولم کې برید کړی و. پولیسو د دې برید په تړاو یو کس د اکشن بې رسونیو خو تر اوسه د هغه د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د اپریل له ومې را په دېخوا پولیسو تر 600 زیات کسان پوښتلي دي او د سوکولم شاوخوا یې په یو شمېر ځایونو کې د تحقیقاتو لپاره چاپي غورځولي دي. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. د نوم ثبتولو لپاره 15 ورځې وخت ټاکل شوی دی. په ایران کې د ولسمشرۍ انتخابات د می په 19 کې شي. هر کاندید باید د نگهبان شورا له لوري تایید شي. ایرنا آژانس خبر ورکړ چې د منل شویو کاندیدانو لیست به د اپریل په 26 او 27 د کورنیو چارو د وزارت له لوري اعلان شي. تمه ده چې د ایران اوسنی ولسمشر حسن روحانی به د بلې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. د ترکیې په جنوب ختیځ ښار دیار بکر کې چاودنې لشتر لږه څلور تنه ټپیان کړل. دا چاودنه څو ورځې مخکې تر دې شوې ده چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د واک د زیاتېدو لپاره په ترکیې کې ټول پوښتنه کې شي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت وویل نننۍ چاودنه د پولیسو په یو مرکز کې د موټر د ترمیم پر مهال وشوه چې له امله یې د دې مرکز د ودانۍ یوه برخه هم ویجاړه شوه. ویل کېږي چې د یوه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. د چاودنې علت تر اوسه نه دی څرګند. او روسي خبر دادې چې د ازبکستان ملي هوایي چلن له تاشکند د تاجکستان مرکز دوشنبه ته له نږدې 25 کال وروسته الوتنې پیل کړې. د دوشنبه په نړیوال هوایي ډګر کې نن د ازبکستان د هوایي لاري دولتي د هوایي چلن الوتکه چې 9 مسافر لیږدول کښېناسته. د دغو دوه هیوادو ترمنځ پریکړه شوې وه چې په فبروري کې الوتنې پیل شي، خو بیا بیا وځنډېدې. د ازبکستان او تاجکستان اړیکې د ترانزیت، سرحدي امنیت او د اوبو د زیرمو پر سر له کلونو راهیسې خړپړ شوې.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا وزیر نور خبرنه به هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مهم ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. ولنه خبرونه کوي چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي چې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی مرکز د دو وژل شو کارکونکو عاملین پیدا نه او مجازات نشي. د دغه عالی ادارې له خوا د اداري فساد پر ضد مبارزه بل ګڼ ستونزې سره مخامخ شي.
زموږ کارکونکو د پر یو زنګ خطر شمیرل کیږي او امکان لري چې ډیر کارونه ضعیف شي.
د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتیکا په غونډه کې به د اپتا د تړون په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری په تړونونو کې پر ستونزو خبرې وشي. د خوست د ولایت شورا یو شمېر غړي وایي چې د دې ولایت نړیوال هوایي ډګر د رغولو چارې ټکنۍ مختزي او باید له کابل یو لوړ پوړی پلاوی دغه چاري وڅيړي. په سیمېزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې هند پاکستان ته خبرداري ورکړي چې په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې په توقيف کې دی اعدام شي سخت عواقب به ولري. په ایتالیا کې د وسترو صنعتي هیوادونو او د په منځني ختیځ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د مخالفینو د ائتلاف یو شمېر غړو نن په نننۍ غونډو کې د بشار الاسد رژیم پر ضد یو لړ اقدامات کړي. له حالې خبرو مو خبرو او د انصاف پلټک او ساسو دور کوشو ځانو د لټه پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې ته خبرو. د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالی اداره وایي که چیرې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی مرکز د دو وژل شوو کارکوونکو عاملین پیدا نه او مجازات نه شي د دغې عالی ادارې لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. دغې ادارې تر اوسه یو شمیر په اداري فساد تورن لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي او هغوی نغدي جریمه او د څو کلونو په بند محکوم کړي دي. پرون دغې ادارې دوه کارکوونکي په کابل کې د نامعلومو وسله والو په ډزو وژل شول. د دې ادارې له مشر سره مو په دې اړه مرکه کړې، خو مخکې له دې چې دا مرکه درته خبره کړو، په د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ستونزو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د چارواکو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتیکا غونډه جوړه شي. د وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د اپتا په ګډون له پاکستان سره په یو شمېر نورو سوداګریزو تړونونو او اقتصادي مسایلو هم بحث وشي او ستونزې برابر څېره شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ټینګار کوي چې د اپتا تړون ځینې مادې باید تعدیل او د دواړو هیوادونو له لوري په بشپړ ډول عملي شي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچونو د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ ناوړه اغیز کړی، خو هڅې پیل شوې چې په یاده برخه کې شته ستونزې هوارې سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اپټیکا په اومه غونډه کې چې د اپټا تخنیکی برخه ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ به په دوه اړخیزو، څو اړخیزو او د نړیوالو تړونونو پر وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې او بحث وسی.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتیکا اومه ځانګړې غونډه جوړه شي. په دغې غونډه کې به د اپتا او یو شمېر نورو تړونونو په اړه بحث او خبرې اترې وشي چې افغانستان او پاکستان یې غړیتوب لري. له دغو غونډو څخه هدف په دوه اړخیزو، څو اړخیزو او نړیوالو تړونونو کې اسانتیاوې رامنځته کول دي.
اپتا یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګري مالونه د کراچۍ او واګې له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لیږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده بشپړه سوې، خو افغان چارواکي وایي چې اوس هم دغه تړون د اجرا وړ دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر له اپټا تړونه ناخوښي څرګندوي او وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغه تړون په شته موادو عمل نه دی کړی. د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره هڅې په داسې حال کې پیل شوې چې څه موده وړاندې پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ ټولې ځمکني ترانزیټي لارې وتړلې او د دواړو خواوو سوداګرو ته په میلیونونو ډالره زیان واوښت. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه ټینګار کوي چې له پاکستان سره په غونډه کې به په دې اړه بحث وسي چې د امکان په صورت کې د اپټا تړون ځینې مادې تعدیل سي. د دغې خونې ویان سیم الدین پسرلی ازادۍ راډیو ته وویل
د اپټا تړون مهم دی چې دوباره باید تجدید نظر سي او دغه تړون مهم دی په هغه شرط چې تعدیل سي او متوازن اوسي، عملی بانه قوی اوسی او هم د افغانستان حکومت لخوا او هم د پاکستان حکومت لخوا عملی سی.
شاوخوا و میاشتې وړاندې افغانستان رسمن د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړی سو. پاکستان هم د دغه سازمان غړیتوب لري. په ورته وخت کې دواړه هیوادونه د سارک او ایکو اقتصادي سازمانونو غړیتوب هم لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان له پاکستان سره د افغانستان دا ډول غونډې ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې باید افغان حکومت په داشان غونډو کې خپل دریز پیاوړی کړي. د چارو کارپوه وحید الله غزي خیل وایي که پاکستان د تیر په څیر خپل ژمنې عملي نه کړي، افغان حکومت دا حق لري چې په دې اړه د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته خپل شکایت وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي مرکز د دو وژل شوو کارکوونکو عاملین پیدا نه او مجازات نه شي د دغې عالي ادارې لخوا د اداري فساد پر ضد مبارزه به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. دغې ادارې تر اوسه یو شمېر په اداري فساد تورن لوړ پوړي چارواکي محاکمه کړي او هغوی نغدي جریمه او د څو کلونو په بند محکوم کړي دي. پرون دغې ادارې دوه کارکوونکي په کابل کې د نامعلومو وسله والو په ډزو وژل شول. وسله وال طالبان چې تل د عدلي او قضایي ادارو د چارواکو په ګډون د چارواکو د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه اخیستی، په دې اړه تر اوسه انسه نه دي ویلي. د دغه ادارې رئیس حسین فخری نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا هم وویل چې د حکومت کشفي اورګانونه باید دغه پیښه جدي وڅېړي. د ازادي راډیو خبریال عباد الله حنانزی په دې اړه له ښاغلي فخری سره مرکه کړې او په سر کې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه چې هغه د دوی د فساد ضد دوسیو له څېړلو سره تړلې او دوی له نظره څوک په پیښه کې ښکېل ګڼل کېدای شي پوښتنه کړې. ښاغلي فخری په ځواب کې وویل
مونږ په دې موضوع کې کوم معلومات نه لرو او کوم اسناد شواهد نه لرو، اما داسې فکر کوو چې مرکز عدلی و قضایی په دې موضوع کې باید څېړنې وکړي او کشفي او امنیتي مراجع هم باید توجه وکړي او د دې حادثې عوامل او مرتکبین باید کشف وشي او تحقیقات وشي، مجازات وشي، ځکه چې دا مسئله ډېر جدي مسئله ده که دا موضوع سم تعقیب ونه سي او عاملین گرفتار نه سي. دا قضیه د مبارزه له فساد اداري سره ډېر خندون او ډېر مشکلات پیښوي.
فخری صاحب، د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په وروستیو کې یو شمېر د فساد اړوند یو شمېر مهمې قضیې هم وڅېړلې او ځینې کسان یې د فساد په تور محکوم کړل. آیا دغه پیښه خو یادو قضیو پورې تړاو نه لري؟
باید دا موضوع جدي تحقیق او څېړنې وشي او باید کشفي او امنیتي مراجع په دې موضوع کې جدي غور وکړي. شاید به ارتباط نوی او دا کارکنان چې پرون په شهادت ورسید حتما دا کارکنان بعضی دوسیه لري، بعضی قضیه لري که باید سیران وشی چې په دې قضایایی که سوک شامل ده او دا احتمالات په نظر باید ونیسی. دا زمون کار نده، دا ده امنیتی و کشفی مراجع و کار ده چی پده موضوعات که جدی غور وکی.
ده رول پی خداوام با چوم را ده اداری فساد پر زد عدلی و قضایی مرکز پر کارونو او همدار از پر طوله که ده اداری فساد پر زد ده مبارزه پر لړۍ اغیز ولري.
معلومدار دا حوادث که تکرار وشی زمون او د مرکز عدلی و قضایی ده پاره او د زمونږ د کارکنان د پاره یو زنگ خطر شمیرل کیږي او امکان لري چې ډیر کارونه ضعیف وشي.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالي مرکز مشر د حسین فخری و چې په کابل کې پرون د دې مرکز د دو کارکوونکو د وژل کېدو د پیښې په اړه نظر څرګنده و. ښاغلی فخری وایي چې د دې ادارې د دو کارکوونکو د وژلو عاملین که چیرې پیدا نه شي دا به د دوی پر کارونو د فساد پر ضد د مبارزې سم ناوړه اغیز وکړي او د دوی کارونه به ټکنی کړي. دې ادارې تر اوسه پورې په فساد د تورنو لوړ پوړو چارواکو دوسیه څېړلي او یو شمېر هم محاکمه کړې دي. پرون د دې ادارې دوه کارکوونکي په کابل کې د نامعلومو وسله والو په ډزو ووژل شول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وسلو او د غیر مسؤولو وسله والو ستونزه تر اوسه په خپل ځای ده. په وروستیو کې ځینې راپورونه له ولایتونو رسیدلي چې یو شمېر پخوانۍ ډلې تر اوسه پورې په سمه توګه نه دي بې وسلې شوې. د افغانستان کورنیو چارو وزارت یو پخوانی چارواکی وایي د غیر مسؤولو وسله والو ډلو د بې وسلې کولو په وړاندې دوه ګونی چلند ځینې پخوانۍ تنظیمي ډلې لا پیاوړي کړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین منیر منګل ازادي راډیو ته وویل ځینې ارګانونه په دغه کار کې خپلې ګټې ویني. د دوی دا کار د ده په وینا د ناامنۍ سبب شوی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د جنبش او جمعیت ګوند د ځینو مهمو پخوانیو ګوندونو د ځینو مهمو پخوانیو قمندانانو ترمنځ ټکر ته اندېښمن دي چې د راپورونو له مخې څو ځلې له یو بل سره نښتې کړې دي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتی مرستیال وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو پر وړاندې دوګونی چلند په شمال کې ځینې ډلې پیاوړې کړې دي. منیر منګل چې یو وخت د بې وسلې کولو یا ډی ډی آر د یو برخې مسؤول هم وایي چې له ډېر وخت راهیسې د دوی پر وړاندې مسلحت موجود وو چې اوس په سرخوږی بدل شوی دی.
او پختل سر دی بالخصوص دا لو باغ وقت کی گرم شو چی باز این خلق چی دولتی قدرت هم درلو بو او پا این زمان چی پخوانی تنظیمی او پک شالاران و دوی هم این نایه که دل دی ارگان لخوا انو دوی پا غدای چی خپل یو قوت زن تا ایجاد کتر تو پا رسیمه که نایه چی ثبات رلی بلکی به امنیتی و بی ثباتی ایجاد اکرال تا.
هغه وایي په شمال کې د دغو تنظیمونو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي شوي او فکر کېده چې د غیر مسؤوله وسلوالو نفوذ د بې وسلې کولو بهیر ټکنی کولی شي. خو د ښاغلي منګل په باور بلعکس په جنوبي او ځینو نورو ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو څخه د وسلو د راټولولو پروسه اسانه عملي شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو رژیم له نسکورېدو او د حامد کرزي په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر پیل شوی، خو څرنګوالی یې هغه څه دي چې تل یې له ځان سره انتقادونه لرلي دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړی سالم احمد صالح هم وایي چې په افغانستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه نه دي بې وسلې شوي او تر ډېره خپل سري فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ته د وفادارو کسانو ترمنځ مخامخ کېدو ویرولې دي. د جنبش او جمعیت ګوند غړو د تېر کال رئیس څو ځله د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو بل پر وړاندې مظاهرې کړي، حتی تر دې چې په تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې سره اوښتي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د غوندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر لا هم روان دی او خپل سري فعالیتونه ورته د منلو وړ نه دي. د دغه وزارت سرپرست ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د جنبش او جمعیت ګوندونه په شمال کې فعال وسلوال د خپل ځان نه بولي، خو که داسې څه موارد وو د نیولو اقدام به یې وکړي. دی وایي اوس هم اسناد او مدارک نشته چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ په جګړو کې د ګوندونو لاس دی، خو که داسې موارد وي طبعاً د دې ګوندونو فعالیت تر پوښتنې لاندې راولي. که موږ هم داسې کسان وپېژنو دوی باید د قانون له مخې ونیول شي. د بې وسلې کولو د پروسې پخوانی یو مسؤول منیر منګل که څه هم په دې برخه کې د اوسني مشرتابو اراده پیاوړې بلې، خو وایي چې په ټیټه سطحه ناهمغږي د ځایي قمندانانو او د 2001 کال رئیسې په دولت کې د ځای پر ځای شوي چارواکو ملاتړ دا پروسه زیانمنولی شي. ښاغلی منګل وایي په دې برخه کې د لا مصلحت پر ځای باید ټینګه اراده او قاطع عمل رامنځته او دوګونی چلند له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو اورېده. خوست ولایت شورا یو شمېر غړي چې دی ولایت نړیوال هوایي ډګر د رغولو چارې له نږدې کتلي وایي کارونه سم مخته نه ځي او له کابل باید یو لوړ پوړی پلاوی دی هوایي ډګر د رغولو چارې وڅېړي. د خوست نړیوال هوایي ډګر د رغولو چارې له نږدې وو کلو راهیسې پیل شوي. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله لوخیل پر راپور کې.
د خوست ولایتي شورا استازي د خوست نړیوال هوایي ډګر د پروژې چارې د قناعت وړ نه بولي او غوښتنه کوي چې مرکزي حکومت د یاد پروژې د اساسي ارزونې لپاره با صلاحیته پلاوی وګماري. دوی د هوایي ډګر د پروژې د کار له بهیر څخه د څارنې او کتنې پر مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی کتنه وښوده چې د دې پروژې هغه پخوانۍ ستونزې تر اوسه هم نه دي حل شوي. د خوست ولایتي شورا مرستیال جان میر زازای وایي
مونږ په مرکزي دولت نیغه کوو چې دا یو ډیره حیاتي پروژه ده او ټولو خوستوالو ارزو تو کوم دی پروژې ته دی. نو کدا چې یو مسلکی او مختلط حیات د دې پروژې ته روشي او د دې نظارت وشي او دغه پروژه سمه وترلې شي، کیفیت یې ولیدلې شي، کچېری خاوي د ټولو خوستوالو د پوره منلو وړ دی او کچېری خانوه هغه ستونزې بو نور او ته وته.
د ولایتي شورا غړی عبدالولی واحزه اندیښنه څرګندوي چې د هوایي ډګر په پروژه کې شته نیمګړتیاوې د پروژې پر معیار او سټنډرډ بیا زینه دی.
موږ سره اندېښنه ده چې که چیرته دغه پروژه په دغه ډول سره چې په یو ځای کې یو سانتي کم او په بل ځای کې څلور سانتي زیاتې وي تبن دا په هغه سټنډرډ باندې منفي تاثیر لري.
د خوست نړیوال هوایي ډګر د ودانیز پروژې مشر انجینر عنایت الرحمن بیا وایي چې د ولایتي شورا پلاوي د پروژې په اساسي مسلو کې هیڅ ډول ستونزه پیدا نه کړه، خو د پروژې د پراخوالي په سبب ځینې ځایونه یو سانتي لوړ یا ټیټ په مسلکي لحاظ د اندېښنې وړ نه وي.
دا چې یو سانتي ده هغه نورم ټول پوهېږي که څوک لکه انجینر هغه پوهیږي چې یو سان په پروژه کې یا کم یا زیات داسې څوک به پیدا نه شي چې یو سان په 3 کیلومترو کې هغه ځان لپاره وشکي.
بلخوا خوست والی حکم خان حبیبی وایي چې په هوایي ډګر کې په خوارې ستونزې او نیمګړتیاوي حل شوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هند پاکستان ته خبرداري ورکړی چې په هغه هیواد کې یو متقاعد هندي افسر چې د جاسوسي او ورانکاري د فعالیتونو په تور په اعدام محکوم شوی، اعدام شي سخت عواقب به ولري. فریبا ظاهر له نور جزئیات سره.
هند نن سه شنبه پاکستان ته خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د یو متقاعد هندي افسر د اعدام سزا به د دوړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې جدي عواقب ولري. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج د هغه د پارلمان غړو ته ویلي چې هند به دا موضوع په ډیره لوړه سطحه له پاکستان سره مطرح کړي، څو ډاډه سي چې د کولبوشان یادف په برخه کې عدالت تامین سي. یادف تیر کال په پاکستان کې د جاسوسۍ او ورانکاري په تور نیول شوی او روانونې د یوې پوځي محکمې لخوا په اعدام محکوم سو. پاکستان ادعا کوي چې یادف د هند یو جاسوس چارواکی دی چې د پاکستان په بلوچستان او ساحلي ښار کراچي کې له تروریستي ډلو سره مالی مرسته کړې ده. سوشما سوارج د یادف محکمه ناسمه بولي. دا وایي د هند حکومت او خلک به دا احتمال ډیر جدي ونیسي چې یو بېګنا هندي وګړی په پاکستان کې د یوې سمې محکمې پرته او د اساسي مقرراتو، قوانینو، عدالت او نړیوالو اړیکو پر خلاف د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. سوارج د پاکستان حکومت خبرداري ورکړی چې د دې کار پر مخړول په صورت کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو عواقب په پام کې ونیسي. په کانګرس کې د اپوزیسیون او نورو ډلو استازو له حکومت څخه وغوښتل چې پر پاکستان نړیوال فشار راوړي څو یادف خوشي او بیرته هند ته وروستل سي. د پاکستان پاوز تیر کال د یادف تر نیولو وروسته یو ویډیو خبره کړې چې شي د اعتراف کړي چې کلونه کلونه په پاکستان کې د ناکراریو د خبرېدو لپاره تیر کړي دي. دا معلومه نه ده چې د اعتراف د فشار په نتیجه کې کړي که څنګه. د هند بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویلي چې یادف تیر کال له ایران څخه تښتول شوی او تر هغه وروسته په پاکستان کې د هغه د حضور په اړه هیڅ کله سم وضاحت نه دی ورکړل شوی. دغه وزارت دا هم ویلي چې د هند حکومت به د یادف اعدام یو عمدي قتل وانګیري. هند او پاکستان لوړاندې هم په خپلو کې ستونزمنې اړیکې لري. د تیر کال له جنوري راهیسې د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د لوړې سطحې خبرې وروسته له هغه وځنډېدې چې هند په هغه هیواد کې پر یوه هوایي پوځي اډې تر برید وروسته له پاکستان سره د کشمیر او نورو ستونزو په اړه پلان سوې غونډې وځنډولې. هند وایي تر هغه برید وروسته د ټلیفوني تماسونو پلټنې شوي چې پر پوځي اډې برید کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي.
او د وست صنعتي د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او او په منځني ختیځ کې د بشر الاسد رژیم د پنځو مخالف هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسمشر بشر الاسد په منځوي کولو خبرې کړې دي. دوی د ایتالیا په لوکا ښار کې نن سیشن بي په دې موضوع هم خبرې کړې چې د اسد رژیم د استر ملاتړي روسي لاس څنګه د سوریې له ملاتړ لن شي. صفي الله سنځي په استډیو کې د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني.
مننه. د نړۍ او صنعتي هیوادونو جی 7 او په منځني ختیځ کې د بشر اسد رژیم مخالفو هیوادونو تازه هڅې چټک کړي چې بشر اسد منځوي کړي او هم د هغه د بهرني ملاتړ روسیې لاس لاند کړي. د جی 7 هیوادونو امریکا متحده ایالاتونو، جاپان، جرمني، برېټانیا، ایتالیا، فرانسا او کاناډا بهرنیو چارو وزیرانو د ترکیې، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، اردن او قطر له بهرنیو چارو وزیرانو سره د سې شنبه پر ورځ خبري کړې دي. د پاسنیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو مخکې لدې چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن موسکو ته سفر وکړي، د ایتالیا په لوکا ښار کې سره کتلي. نړیوالو وروسته له هغه د سوریې پر رژیم او په ملاتړي فشارونه زیات کړل چې تیرونه د سوریې رژیم په دلیب ښار کې د خان شیخون په سیمه کې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو په کارونې تورن شو. په دې حمله کې څه باندې اتیا تنه ووژل شول، خو سوریې او روسیې ویلي چې زهرجن ګاز د مخالفینو تر کنټرول لاندې یو انبار تر ویشتلو وروسته خواره شوې دي، هغه څه چې امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ته د منلو وړ نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې حملې وروسته د سوریې له رژیم نه د روسیې په ننګ سربیره د سوریې د پوځ یو هوایي اډه په لزګونو کروز میزایل وویشتله. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبه په ورځ ناوخته بیا هم ټینګار وکړ چې که د سوریې رژیم له کیمیاوي وسلو او بیرلی بمونو استفاده بند نه کړي، پر ضد به نور پوځي ګامونه هم پورته کړي. د هغو کسانو لیدل چې ګاز نیولی وو په بیرلی بمونو ټوټه شوي وو، دا یقیني کوي چې که موږ داسې عمل بیا وګورو د دې زیات امکان شته چې موږ راتلونکي کې بل ګام هم واخلو. اخو د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم د دوشنبه په ورځ وویل چې د سوریې په یوه هوایي اډه د امریکا د کروز میزایلو په حمله کې د سوریې د پوځ 40% عملیاتي الوتکې ټوټه شوي یا له منځه تللي دي. د اوسنو صنعتي هیوادونو دوو غړیو برېټانیا او کاناډا هم ویلي په روسیې به بندیزونه زیات شي که د بشر اسد رژیم له ملاتړه لاس په سر نشي. خو د سوری د رژیم د منځوي کولو ترڅنګ د و سنتي هیوادونو زینو غړیو د سولې او سیاسي روغې جوړې په مسلې ټینګار کړي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر سیګمار ګابرييل
Jetzt ist der richtige Moment darüber zu sprechen, wie wir
Da ich habe auch gedacht, dass die Ukraine gegen Nadewala Tolana Zangal Russie, Iran, Saudi Arabistan und Amerika Mutahida Yalatuno Sara pagada da Suri da Suli la para parmaktaka wali shi aw da Karkech da la ziat jangi kido mkhanisi.
Darum geht es jetzt.
جرمنی په داسې حال کې د کرکیچ په سیاسي حل ټینګار لري چې برېټانیا هم موسکو ته د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سفر هیله بخونکی بللی دی. د برېټانیې د صدر اعظم تریزا می دفتر ویلي اغلی می او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دوشنبه ټلیفوني خبرې کړې او د داسې حل لارو هیله یې ښودلې چې بالاخره په سوریه کې سیاسي ثبات ټینګ کړي.
ستنځي صاحب مننه. په ایتالیا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو او په منځني ختیځ کې د بشر الاسد د رژیم د ائتلاف ضد بهرنیو چارو وزیرانو د نننۍ غونډې له حاله خبر شو چې هڅه وشوه چې په دې غونډه کې روسیا په دې متقاعده کړي چې د سوریې د رژیم بشر الاسد له ملاتړ لاس واخلي. احمد چبر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر مانی د کړکېچ د نړیوالې ډلې هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د موجودیت له امله قومي مقررې ترسره کیږي. ټاکل شوی وه چې تېر ورځ د حزب اسلامي نهه شپېته بندیان له بنده خوشي شوي وای، خو د ګلبدین حکمتیار په مشه اسلامي حزب وایي چې دا بندیان تر اوسه نه دي خوشي شوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډه جوړ شي او په کې به د اپټا ترڅنګ په یو شمېر نورو سوداګریزو تړونونو هم بحث وشي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران د منځني ختیځ لاغو متحدانو سره نن یو ځای شول چې په سوریه کې له واکه د ولسمشر بشار الاسد د لرې کېدو ملاتړ کوي. د نه دیش کلن اوزبک رحمت اکیلوف مدافع وکیل ویل چې معاکله اقرار وکړ چې د سویډن په مرکز توکوهلم کې تیرونه تروریستي برید ترسره کړ. د ایران د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ نن په تهران کې پیل شوه. او د اوزبکستان ملي هوایي چلند له تاشکند ته تاجکستان مرکز دوشنبه ته له نږدې 15 کال وروسته الوتنې پیل کړې.
او اوس هم سهار ګل امیرزای اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نګدی راتلونکو کې بعد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټیکا غونډه جوړ شي. د دغه وزارت وایند مسافر کو قندی د سیشن به په ورځ زادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې بعد اپټا په نوم له پاکستان سره په یو شمیر نور سوداګریزو تړونونو هم بحث وشي. د همدې تړون لمخي افغان سوداګر کولای شي چې خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګیر له بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاوري سوداګریستو کې منځنۍ اسیا ته لیږدولی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په دې وروستیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یعنی WTO غړیتوب ترلاسه کړ او افغان چارواکي هیله لري چې د دغه سازمان د لارې به له پاکستان سره خپلې ترانزیټي ستونزې حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې ایران دا مهال د افغانستان تر ټولو ستر سوداګری شریک دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې وروسته له هغه چې پاکستان سره امنیتي او سیاسي کړکېچ زیات شو، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزې اړیکې په بې سابقه ډول پراخې شوې. د ښاغلي پسرلی په خبره دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو میلیارډ ډالر سوداګري کېږي، حال دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له دې وروستي کړکېچ د مخه دا سوداګري 2 میلیارډ ډالر وه. د کابل په بازارونو کې نن د زین خوراکي توکو بای په دی ډول دی. یو 50 کلی بوجه قزاقي وړي 1550 افغانۍ، یو 40 کلی بوجه پاکستانی وړي 1200 افغانۍ، د بوري 50 کلی بوجه 2330 افغانۍ، د ورجی و درې نیمه بوجه 1200 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. په کابل کې نن هم یو لیټر پېټرول تل 45 او یو لیټر ډیزل تل 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نن افغانۍ د زین بهرنۍ وسارو سره په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وش په افغانۍ 45 پوله، یو یورو یو افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پوند 30 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 90 پوله، زری رانی تومنه 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 5920 افغانۍ. سملتیا مو مننه.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دغه راز دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلای او کتلای شئ. نور د راپورونو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نه لرو. د ازادي راډیو دوه اونیس پروګرامونه ستاسو د ورکوشو ایزانو د لټې او د انصاف په لټه کې خبرې دوه ته چمتو دي. خو لومړی پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام ته.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د تاجکستان د دوشنبه ښار د لومړي نمبر زندان څخه د یو افغان بندي ستونزه راخسته ده. د ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې په دغه زندان کې ډیری افغان زندانیان د ډول ډول ستونزو سره مخ دي او په خطرناکو ناروغیو وخته شوي دي. د وی افغانستان له تاجکستان سره د بندیانو د تبادلې یو تفاهم لیک لري او د هغه په اساس د مونږ د افغانستان زندانونو ته انتقال کړی چې د بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تیر کړو. دا ستونزه مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د زندانونو له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
لومړی د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي زندان کې د یو افغان بندي احوال پوښتو. ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای د تماس نیولې؟
زه محبوس یم تاجکستان دی محبوس هم خبرې کوم.
نوم دې څه دی؟
خپل نوم مې زنه څنګه محترم
خخ
مشکلات جوړی.
په کوم زندان کې یې؟
زه فعلا تاجکستان دوشنبه احوال محبوس.
ستا مشکل څه دی ورور؟
نه کاله کېږي سلته کلکه سو دا خلک مونږ سره واده کوي د انتقال دپاره. حساب د انتقال مونږ قرارداد لرو مونږ به انتقال کی یا افغانستان محبس ده دغه مونږ مشکلات ده.
څو کاله کېږي چې زندانی؟
نه کاله سو محترم. مونږ سره وعده کوي سفارت مونږ ته دروغ وایي مونږ مریضان شوي یاستو در په در یاستو. مونږ یې تاسو نه غواړو چې مونږ انتقال کړي. دغه مونږ خبره وزارت خارجه ته او اشرف غني صاحب ته ور ورسوي.
دا خو به ورسوي. نور خلک مونږ داسې پراتی دي دا واته کاله کېږي په دې زندان کې کنه یوازې ته چې دغه سي پروت یې
سلام و نفره دي دلته محترم صاحب ګونګیان کله کلی لیوانیان کله کلی دي څوک دي کورونا خبر نه دي دوی مړه دي ځوانديان دلته کلک دي سره.
تاسو خو به شاهدان استه نور څوک انتقال شوی دي؟
اتلس نفره یا انتقال سول شپاره نفره بیا انتقال سول هم دي په نوو باد منګه پاتې سولو.
دا هو موده کمه تیر شو و چې انتقال شو. دا اتلس او شپاره
څه دغه قیتونه هم دا رقم په واسطو باندې انتقال سول منګل ته پاتې سولو.
استا کیس چی شو سپیسیفیک کی بندي شوی به
مواد مخدر مانده
واقعیت درلود کنه؟
نه اساس نه درود ما من راجودی وکلا محترم صاحب.
څومره مواد؟ څو کیلو؟
نه پوهیږم یو بوجی و د افغانستان د خزراتی رقم خاص کلم په دی خلکو
کوم درته د جزا اعلان کړی هغه
وو ما ته اعلان کړی چې زه لاس کله قایت را کړای دا
وسته غواړي چې انتقال شي
غواړم چې د افغانستان ما بس تلاس محترم صاحب د موږ مشکلات به ډیر د سفارت مون ته دروغ وای مون سره وادي کوي مون مریضان استو مونږ اندوره پلار ګرځیدل نه ستو لا دې پر نه مرور دې نه خزم ته پی دي نه خوراکه مونږ ته پی دي.
ستا کم پایواز خو به دی دومره کلونو کې درغله ملاقات به ور سره شوی کنه؟
هیڅ وګ مونږ نه درغله نه څه کولای ویزا واخلي مونږ پایواز تر دن نه سیو ویزا تاسو وسو ډالر ده
نو هیڅ وګ دې نه دی لیدل په دې واته کالو کې؟
لا محترم سبي سو نه دی لیدل.
شکایت ستاسو مدافع وکیل نه در رسولې سفارت ته؟
سفارت خانه سره مونږ تماس لرو سفارت خانه مونږ دروغ وای نن سبا نن سبا
په ټلیفون کې ورسره خبرې کوي
او ټلیفون کې ورسره تماس چې سوې انتقالو مونږ دروغ خبرې کوي محترم
د سفارت نم کوم استاد نو
در راځي محترم صاحب دوه کال پاس درې کال پاس راځي
تاسو سره د نږدې ګوري تاسو ورته خپل شکایت وای
شکایت وای مونږ سره وادي ته چې سبا هم بیا یو بیګا هم بیا یو دا هفته او بل هفته هم دا لکه مونږ باندې کلونه کلونه تېر کړل.
زایم څنګه دی؟ خواړم څنګه دي؟
خواړم خپل جوب نه خورو، جوب نه مصرفونه کوو، نور په کور کې زموږ شی نه دي پاتې مونږ ته راولېږي.
زایم څنګه دی؟ په یو اتاق کې څو کسان استئ؟ داسې ازادي لرئ ګرځئ؟
په یوه کوټه کې اویا نفره کلک سو، اتیا نفره.
میدان ته وتلی خو شئ، ویلې ته خو وتلی شئ که نه؟
ویلی بسو که نه، دوا شته نه دارو شته، در په در خاورې په سر استو. که نه مې انتقالي مونږ دي بوړه کې مونږ راضي استو په ماباس کې دې ځوان نه.
ستا مشکل به ورسو وزارت خارجي یا د سفارت مقاماتو ته به ورسو؟
ځواندای وسه.
د انصاف پلټکه
د دوستون زمو لمړی د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لوایاند خاغلی شکیب مستغنی سره شریک کړه. مستغنی صاحب د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي زندان کې ځینې افغان بندیان شکایت کوي چې په دغه زندان کې ډول ډول ستونزو په خطرناکو ناروغیو وخته کړي، اقتصادي ستونزې هم لري او بندیزونه پرې له یوې ورځې نه بلې ته سختېږي. دوی وایي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ دی د بندیانو د تبادلې د تفاهم لیک سره سم د هیواد زندانونو ته ولیږدیږي چې د بند پاتې موده د هیواد په زندانونو کې تېره کړي. مستغنی صاحب، د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پروسه څنګه ده او افغان حکومت په دې اړه څه اقدامات کړي؟
جمهوري اسلامي افغانستان و جمهوري تاجکستان تر زمینی انتقال.
خغلی مستغنی وویل د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او د تاجکستان د جمهوریت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو تفاهم لیک موجود دی. د دې تفاهم لیک د پلي کېدو لپاره د دواړو هیوادونو د بندیانو د تبادلې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په تیرو څو کلونو کې د بندیانو دوسیې څېړي او تر اوسه پورې د دغو بندیانو څو ډلې تبادله شوي دي. کمیسیون په خپلو څېړنو کې د بندیانو د دوسیو څرنګوالي څېړي، د بندیانو رضایت اخلي او کومه ډله چې د تفاهم نامې له موادو سره سمه انتقال ته آماده وي هغه انتقالیږي. او سره له دې چې په افغانستان کې د تاجکي بندیانو شمیر کم او برعکس په تاجکستان کې د افغان بندیانو شمیر زیات دی، خو بیا هم دا لړۍ ادامه لري.
مستغنی صاحب، په وروستیو کلونو کې به د دغه تفاهم لیک په اساس څو ډلې بندیان سره تبادله شوي وي؟
در چند دوری که افغان ها از تاجکستان به کشور برگرد.
مستغنی وی په وروستیو څو دورو کې افغان بندیان افغانستان او تاجکستانی بندیان تاجکستان ته انتقال شوي، چې شمیر یې په څو دورو کې سلګونو تنو ته رسیږي.
مستغنی صاحب، د تاجکستان په دغه زندان کې افغان بندیان دا شکایت هم لري چې ناوړه چلند ورسره کیږي، په دې برخه کې تفاهم لیک څه حکم کوي او افغان لوری د موادو په پلي کولو څومره تاکید کوي؟
دیرا همواره سره د جمهوری اسلامی افغانستان تاکید داری بوده که ایران خود باید مطابق
لفغان بندیانو سره د چلند پاړه د افغان لوری تاکید پر دې دی چې د تفاهم لیک له موادو او د بندیانو په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو سره سم باید چلند وشي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې وضع شوي اصول مراعت شي.
مستغنی صاحب، دغو افغان بندیانو ته چې د تاجکستان په زندان کې پراته دي څه ډاډ ورکوئ چې دوی به د هیواد زندانونو ته ولیږدول شي؟
بله، روان
ادامه داره. هو، دا لړۍ روانه ده. لکه څنګه چې یو شمیر پخوا لیږدول شوي، نور به هم له څېړنو وروسته په نوبت سره انتقال شي.
د تاجکستان په زندانونو کې مو د افغان بندیانو ستونزه د افغانستان د محبسونو له عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني سره هم شریکه کړه. جنرال کوهستاني وویل
توافقنامه که بین جمهوری اسلامی افغانستان و
کوم تفاهم لیک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه لاسلیک شوی، کمیسیون پرې کار کوي او موږ هیبات ته د افغان بندیانو د انتقال په برخه کې خپلې هڅې کوو.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخله تونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان لټوي گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډیر داس تلیفوني پیغامونه دي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې ستاسو ځینې ورکشوی عزیزان پیدا شوي دي اوریدونکو د دوی په اکلا موږ ته تلیفوني پیغامونه را لېږلي دي د دې په څنګ کې نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي ډېر به مونږ ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې اوریدونکو تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات یو ګران ورور عبیدالله حنیف له کندهاره موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې کوم چا د جمعه خان په هکله ازادي رادیو ته معلومات پرېښي دي راځي چې د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو
جمعه خان په هکله یو نفر ازادي رادیو ته معلومات ورکړې دي او نمبرونه هم ویلې دي اوس هغه نمبرونه باندې کار نه کوي زه د هغې ورځې څخه دا معلومات یې کوم او تلیفون یې کار نه کوي که چېرې هغه شخص زما غږ اوري خپل تلیفونان دې خلاص کړي او ازادي رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله کوم چې دا زما اعلان دوه یا درې وارې خپور کړي زما نوم چې دی عبیدالله حنیف دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم او په دغو شمېرو د زموږ سره تماس ونیسي سپر آیا اتاکیا شپږ پنځوس پنځه سوه یو جس
تلیفوني پیغام واورید بل ګران ورور په نامه د موسی له پنجاب زنګ وهلی دی او خپل خپلوان لټوي راځي چې دغه پیغام هم یو ځای سره واورو
زه موسی هم د پنجاب څخه غږیږم زه ورکا د تاسو په کابل کې دی زه د شیر دوه وشکانه کېږي چې زه د عیسا خان زوی یم د محمد خان لمسی یم اوس په پنجاب کې اوسېږم که چیرې زما خواهش کوي نو ما په دې ټلیفون باندې په دې شماره کې زما سره رابطه ونیسي صفر درې سوه یو څلور شپېته پنځه اویا صفر اتیا که هر چا ما ته د دې ورکو عزیزانو معلومات راکوي نو زه پیدا کړم لبا دې پیدا کړم یو لک افغانۍ شیرې نه لري خدای په امان
تاسو له ازادي راډیو څخه هغه تلیفوني پیغامونه اورئ په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي یو ګران ورور په نامه د لالای د هلمند تلیفون کړی دی او وایي چې د عبدالولی په اکله معلومات لري دغه پیغام به هم یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه لالی د هلمند د ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د ریګي اوسېدونکی یم د عبدالولی په برابر باندې کوم چا چې معلومات غوښتل زما د ټلیفون شمیره زه به درته ووایم دغه د په دغه شمیره موږ سره معلومات وکړي موږ به ورته پوره معلومات عبدالولی په برابر معلومات ورکړو عبدالولی باګرام ته به وایي موږ سره یو ځای ودا دا زما نمبر دی صفر و صفر پنځه یو څلوېښت درو اتیا اته اویا بیا شمیره وایم صفر و صفر پنځه یو څلوېښت درو اتیا اته اویا عبدالولی په باګرام کې دی زه به پر عبدالولی پر برابر باندې پوره معلومات ورکړم ما سره معلومات وکړي السلام علیکم
یو ګران ورور په نامه دی عزیز ادران تلیفون کړی دی او ویل دی چې د ازادي رادیو لاره نه د شکور په حق له معلومات خبره شوې دي. اول به د ګران ورور تلیفوني پیغام وورو، ورپسې به د هغه کس تلیفوني پیغام وورو په کوم کې چې د شکور په حق له معلومات دي.
الو، السلام علیکم. زه عزیز ګران د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. نن په سپاو کم 15 بجې د شکور معلومات و چې په ازادي راډیو کې معلومات وکړ. ول زه د هلمند ولایت کې 15 کال کې د ارغنداب په ولسوالۍ کې يم. دا په دې شماره د زموږ سره اړیکه ونیسي، دا زموږ خپل نفر دی چې موږ یې بیا راولو. ول زه یې ثابت تکلیف هم لري. 0 3 9 3 1 1
تلیفونی پیغام واورید. اوس به دغه تلیفونی پیغام تاسو ته خبر کړو په کوم کې چې د شکور په اکله معلومات دي. خو دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه دی ویلې. پس له پیغام به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم.
الو، السلام علیکم. د کندهار ولایت ناګان کلی څخه، ورغنده ولسوالۍ د ناګان کلی څخه خبرې کوم. دته یو ځوان دی، یو 15 کاله به کېږي چې شپې ورځې سبا کوي. دای غایل منشي وځما کوپ هلمند کې دي. نو چارڅو کې دوستان دغه نوم شکر دي. چارڅو دوستان کری باندې خدای ته په نوم شایز مستر اړیکه ونی سي برده ځای روش.
ګران اورورا عزیز ددران صاحب، تاسو کولای شئ چې په دغه شمیره دغه ګران اورور ته تلیفون وکړئ. 0093 د افغانستان کوډ ده. و 039 و و څلور و یاو یاو ری بیا وایم. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. و 039 و و څلور و یاو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 6 یاو. یاو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 6 یاو. همدار اساسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5. اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو چې یو ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه کس دولت نومیږي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
بلې، السلام علیکم. زه دولت خبرې کوم، د کندهار د پنجوای د ولسوالۍ سلسله تلیفون پلیلم. زه د کرزي او درېیم کام و چې زه د کوره څخه کوچنی راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان و یان د اکا زامن ټوله ورک شي، ځکه چې کډ و بار و. هم زما څخه خپل کور ورک شي، زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم. هم ما ته چې هر څوک ما ته د هر ځای به دغه شمېره چې ما ته زنګ ووهي، زما د تلیفون شمېره ده 0 5 5 5 5 1 7 1 تا غزما ته دې پېښه مېرم. هر څوک زما په ټلیفون پاک معلومات لري دا شمه زنګ وي. زه خدای په امان د ازادې راځي څخه مننه کوم چې څنګه مې نشوي.
یو بل ګران ورور په نامه دې قاری ولی اولا ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی چې چا د ګلبدین په حق له په ازادي رادیو کې معلومات خبره کړې دي. اول به دغه ګران ورور ټلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه ټلیفوني پیغام ورته واورو کوم چې حکمت الله هجران له خوسته تلیفون کړی دی او د ګلبدین په اکله معلومات لري. اول به د قاری ولی ولا تلیفوني پیغام واورو.
زما قاری ولی ولا د فراد ولایت څخه دا پیغام ورا دوه ازادي ته پیژدم. یو نفر په نامه د ګلبدین یادیږي، د محمد ایوب زوی دی. د عقرب په ډیرشمه نیټه باندې را دوه ازادي اعلان کوي. په هلمند کې یو سړي وویل چې زما سره دی. نو دا زاد ازادي څخه ډیره مننه کوي. دغه نفر شماره ما ته راکي یا زما شماره واغه ته ورکي. زما شماره دغه ده 0 و 0 3 9 1 4 5 3 2. را دوه ازادي څخه یو جهان مننه.
کچیر دای په کراره کراره ما ته دغه شماره راکی نو خدای تعالی دې اجر نو ورکی و ما علامه ملسن
ګران اورورا قاری صاحب ولی اولا مونږ ته په ازادي رادیو کې یو ګران اور پرامه د حکمت الله له خوسته تلیفون کړی دی او دغه معلومات د ګلبودین پاک لري راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې پیرزو کوم حکمت الله هجران یم هغه هم لشکلی خوست نه یو نفر په نامه چې د ګلبدین ولو کله د ځان د کونړ او کله د بل ولایت معرفه کوو نو که د هر چا خپل وي یا یو څوک په اړه باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې د فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 43 9 د ګلبدین نامه چې ده تقریبا د ځوانکۍ د درسې ځوان ده د 25 24 یا د 26 کال عمر بلري سویشتانې دي بس نو که هر څوک معلومات لري کله به ځان د یو ولایت معرفه کوو ګلبدین نومېږي کله به د کونړ ویلي او کله به د بل ولایت ویلي نو که هر څوک د هر چا خپل کېږي یا د هغه څوک معلومات غواړي نو د مهربانۍ له مخې فلان د شماره اړیکه ونیسي 0999 43 9 دا نفر ګلبدین نومېږي بس ځوانکۍ ده د 23 یا د 26 داسې 25 داسې کال عمر بلري لرنګ سورکۍ ده ځوان ده
که هر څوک معلومات لري د مهربانۍ وخت پلان شماره اړیکه تحصیل ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است یو ګران ورور په نامه د بسم الله کندهار ته ټلیفون کړی دی او وایي چې خپل زوی چې نوم یې ګلالای دی لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه د کندهار د ولایت څخه بسم الله خبرې کوم چې ما زه د کندهار په هوایي دګر کې ورک شو او چې د پولیس چرخي څخه زنګ راوالې دي چې ما ته د دغه زمبل چې د زنګ راوالي وي دغه لمبر جی ما ته د ازادي د جیو را دغه کې په دغه لمبر جی بیا ما سره خبرې وکړي 0-2-3-3-4 ګلالۍ نمیږي
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00-3-2-1-4-1-15 ازادي رادیو تاسو زموږه غلا ازادي رادیو څخه ورې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست کله نن ورځ دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org ګران دوستانو اوس ور ورسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شئ عزیزان او دوستان لټوي
راجا کوم څه وې د څه ولدا که څه سره پاس یو زما یو زوی ورک دی وای شي مې شکیږي په پنځلو سکالو دی نو مې بارام دی فرنګ سر بخون دی ته خدای دې رضا ده فال دی زمور سره په دا شمې رو باندې تماس ولا شي زکه چې زه ډیر سره سو هم خدای دې رضا ده فال اوله شمې رو زما ده 0-2-1-4-1-4-4 اوله شمې رو 0-2-1-4-5-5
زما یو اکا د محمد حسن په نامه په زاړه تحریک کې د دوستم او د طالبانو د جنگ په وخت کې د مزار خواته تللی دی د هغه رئیس موږ ته کوم معلومات نه کېږي که چاته معلومات دی نو موږ ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي 0-1-0-4-5-1-0-4 تکرار 0-1-0-4-5-1-0-4 والسلام احترام
ما نم زال حق دا کندن دا محمد ابراهيم زي دا کندهار ولايات فنجويول فاليد زلخان دا كل سنه تماس سره نيولي دي ما يرور دي شمس الحق نميش دا فلرم کال دي دا کورنا دا رکسوي دي هر څو کې ته اړه معلومات لري دا خپل دا اعلان نه وري خو دا ټلیفون پر دا شمیرو جه تم تماس سره ونيسي صفر او سوه دنوی او پینزوز اتلس تلیفون شماره بولی با صفر او سوه دنوی او پینزوز اتلس.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په لرې چې ازادي راډیو د سهالونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.